د مشال ریډیو اوریدم کوم مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخي ما تاسو په دې خبري غړي کې هر کله وایم ل دوله سوت خاطري وی بجې پورې به تاسو بلا بل ریپورتونه اوري هله د چې موږ سره تر پای پورې ووسی او ځان له تازه حالاتو خبر کړي د غړي په سر کې به ل احمد شاه زمي خبرونه وکړي
لمړی د مهم خبرنو سرټکی د چمن او کوټ ترمنځ لوی لار نن پر 15 ورځم تړلې ده د جنوبي وزیرستان د انګور اډې پر لټوال نن جرګه کوي او د طالبانو حکومت د پاکستان هغه ادارت کړي چې په پاکستان کې د روسي حملو پلانونه په افغانستان کې جوړ شوی اوس د خبرونو تفصیل د بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې د روان احتجاج له کبله د چمن او کوټ ترمنځ لوی لار نن پر 15 ورځم تړلې ده په چمن کې د پاسپورت او ویزې شرط عملی کېدو پر ضد د پرلت ګډونوالو تازه احتجاج تر هغه وروسته پیل کړ کله چې د دوی په وینا اف سي ځواک د مې پر څلرمه د هغوی پر احتجاجي کیمپ برید وکړ او په ډزو یې دوه پرلتوال وژل او تر لس زیاتې ژوبل کړل بلخوا د سردی ځواک ویاند مشال راډیو ته ویلي چې دا د هغوی خلاف دسیسه ده او ادعا کړي چې پر لټوالو خپل ډزې کړي دي خو د دې داوی د تصدیق لپاره کوم ډول ثبوت نه دی وړاندې کړي پر لټوال وای د لارې بندېدو احتجاج به تر هغه وخت روان وي تر څو د ډزو کوونکو سرتیرو پر ضد مقدمه نه وي درسوي په این حال کې پرون د پښین سوداګرو په یارو سیمه کې د کوټ پښین ترمنځ لوی لاره د احتجاج په توګه تړلې وه بلخوا پرم په اسلام آباد کې د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ په نوم د حکومت مخالفه شپږګوندیز ائتلاف مشرانو د چمن د پرلتوالو په ملاتړ خبري غونډه وکړه او زیاته کړې چې د پرلتوالو غوښتنې دي ومنل سي د جنوبي وزیرستان د انګور اډې پرلتوال نن هلته یوه جرګه کوي چې هدف یې د راتلونکي لپاره د کړنلارې جوړول او له حکومت سره د خبرو لپاره د یوې مذاکراتي ډلې ټاکل دي د پرلت مشرانو د مې پر شپږمه د جرګې وربللو اعلان کړی و او مشال راډیو ته ویلي ول چې په هغه جرګه کې به له حکومت سره د خبرو سپینولو لپاره د لارو چارو لټولو هڅه کوي د انګور اډې پرلت د 2023 کال د نومبر له 12مې له افغانستان سره د پاسپورت او ویزې د شرط عملی کېدو ترڅنګ په سیمه کې د تعلیم انټرنیټ صحت او بنیادي سہولتونو د نشټوالي پر ضد پیل شوی دی د کوز جنوبي وزیرستان مرستيال کمشنر محمد ناصر خان د مې پر شپږمه د پرلتوالو د غشتونو پاړه پنشال رادیو ته ول چې د پاسپورت او ویزه عمل کې دوه پریکړه د پاکستان مرکزی حکومت کړې ده او د هغه په واک کې نه ده بلخو له جنوبي وزیرستان د کمی اسمبلی منتخب استاذ زبیر وزیر ویلي چې د انګور اډې د پرلتوالو د غشتونو پاړه به له چارواکو سره خبرې کوي د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې پوځ په سیمه کې پر کورونو چاپې وهي او بې ګناه خلک نیسي د جنوبي وزیرستان د بدر سیمې یو مشر ملک اسمت الله پرون مشال راډیو ته ویل چې پوځ د لټون د عملیات پر مهال بې ګناه خلک له ځان سره وړي او د عدالتي کاروایي لپاره پولیسو ته نه سپاري
بدر باندې تور د مخشه ارمی چپا وادی دون پل دا خلق چه دا مزنا چگیجی دا پولیس تا خلا کیجی نا پل درون کمریر بنده گرزایی مزد دا سخت مخالفت کهی
د جنوبي وزیرستان ولس تر دې وړاندې هم دا شکایت نه کړی ول خو دا هغوی په وینا ستونزې لا هم نه ده هواره سوی پوځ او پولیسو لا تر اوسه د ولس د دې ستونزو په اړه د مشال راډیو پښتون ته ځواب نه دی ویلي خو له جنوبي وزیرستان د کامی اسمبلی منتخب استازي زبیر وزیر د مې پر اومه مشال راډیو ته ویل چې د بیګنا خلکو د نیولو او په کلو کې د ډرون کیمرو د کارونې په اړه به له پوځي چارواکو سره خبرې کوي په افغانستان کې د طالبانو حکومت او د تحریک طالبان پاکستان وسلوالي ډلې د پاکستان د پوځ هغه ادارت کړي چې وای په پاکستان کې د روسي حملو پلانونه په افغانستان کې جوړ شوی دی پرون په اسلام آباد کې د پاکستان پوځ د اماړي کوڅانګې مشر میجر جنرال احمد شریف یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ادعا وکړه چې په هغه هیواد کې پر چینایانو د ورستي برید په ګډون یو شمېر نورې حملې په افغانستان کې پلان شوي چې افغانان پکې شکیل دي نوموړي زیاته کړه پاکستان په دې اړه د طالبانو له حکومت سره کره ثبوتونه هم شریک کړي دي خو تر اوسه عمل نه دی ورباندې شوی بلخوا د طالبان د حکومت د دفاع وزارت ویان د پاکستان پوځ تازه څرګندونې غیر مسؤلانه او له حقیقت لرې بللې دي عنایت الله خوارزمي بیګا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د خیبر پښتونخوا په هغه سیمه کې چې د پوځ تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ده د چینایي وګړو وژل کېدل د پاکستان د امنیتي ادارو کمزوري او یا له برید کوونکو سره د هغوی ملګرتیا ښیي خوارزمی زیاته کړ چې په دواړو صورتونو کې مسولیت د پاکستان د پوز پر غاړه دی پر دې سربیره تحریک طالبان پاکستان هم د افغانستان له خاوري د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د حملو ادارت کړې ده هغه وسلواله ډلې په بیان کې ویلي چې د دوی جنگیالي په خپل هیواد کې دننه پر امنیتي ځواکونو او پوز حمله کوي د مصر دولتي رسنیو پرون ویلي چې د قطر، امریکا او مصر منځګړو په غزا کې د اوربند ورستي هڅو په لړ کې د حماس لوی پلاوی سره په قاهره کې غونډه کړې ده. امریکا او اروپای ټولن حماس یو ترهګر ډله ګڼي. دا تر هغه وروسته ده چې اسرائیل د مېلش پژمې د غزې ترانک پر سردي شار رفح باندې بریدونه پیل کړي او د رفح سردي لارې کنټرول یې ترلاسه کړي دي. برخو نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو سازمانونو په رفح کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو مخالفت کړي دي. او ورسته خبر دا چې د هند غوره لیګ آی پی ایل په نوم د شلوور کرکټ په سیالیو کې نن سن رایزرز حیدرآباد او لکنو سوپر جاینټس لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د حیدرآباد په لوبغالي کې دا سیالي د پېښور پر وخت د ماخستن پر او د کابل پر شپږ نیم بجو پیلېږي. پرون دلی کیپیټلز راجستان رایز لوبډلې ته په شلو منډو ماتې ورکړه. سبا به بیا پنجاب کینګز او رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې له یو بل سره سیالي لري. دا ورته د مهاله د مشال اډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو خبرونه له احمد شاه زمید څخه واوریدل. په دې غړي کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د چمن پرلتوال وای ترغه به د کوټې لوی لار خلاص نه کړی ترڅو اف سی زواک خپل واغو سرتیرو ته سزا نه وي ورکړي چې یو پرلتوال یې وژلنی. د ملکن خلکو د حکومتي ټیکسونو پر ضد د مظاهرو اعلان کړی دی.
حکومت دې ظالمانه ټیکسونو نقل نه شول د کسٹم نه د انکم ټیکس نه کم دلته چنان کسٹم پیټ گاڑی دغه ته پکړ د کړنه نو موږ به دغه په خلاف پانی پسوار لسم مې بچ پټول ملکن ډیویژن کې به مکمل تور باندې بشړ راون الټال بای.
د جنوبي وزیرستان خلک وای د پاکستان پوز دې د بیګونا خلکو نیول بس کړ.
سر چا پیشن آباد کی مخالق دفاع وز د طرفا گرفتاری جی بیا ورکی جی بیگ د داداس کا ویچ کسړای جی آغا و دتا مطلوب وی یا مشکوک وین د قانون مطابق تا آغا د پولیس په حوالہ کی جی عدالت ته دی پیش کای.
په ننګرهار کې د شاعر او ژورنالیس عزت الله جواب کورنۍ وای طالبانو نوموړی له درې میاشتو راهیسې بغیر له مقدمې په جیل کې ساتلی. یو څېړونکی وای دا د بیان ازادي تروړل دي.
د داسې یو مظلوم شاعر نیول د واکمنو د ویرې او د ډار هغه انتها حد ښیي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره اوسئ. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی. په چمن کې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې د یو پړلتوال تر وژل کېدو وروسته خلکو د کوټې او چمن لار تړلې ده. د دې کار 15 ورځې وشوې. پړلتوال وایي د ډزو کوونکو اف سي سرتیرو پر ضد دي اقدامات وشي او سزا دي ورکړ شي. د چمن زورګونو پړلتوال له نږدې اتو میاشتو راهیسې د دې لپاره احتجاج کوي چې د افغانستان سره د سوداګرۍ لپاره پر ځایي خلکو د ویزې او پاسپورټ شرط ختم شي. دوی ویلي چې څو ورځې مخکې اف سي زوکونو پر دغه مظاهره چانو ډزې وکړې چې پکې یو پړلتوال وژل شوی او تر لسو زیات ژوبل شوي دي. د پړلتوالو په کوټه کې د پاسپورټ دفتر او پریس کلب هم تړلې دي. امنیتي ځواکونو او ځایي چارواکو د دې ډزو کېدل نه دي منلې. ایوب ترین په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغانستان پلت چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د احتجاج له امله د امنیت وضع ترنګل سوې ده چې له امله نن پنځمه ورځ هم د کوټ چمن لوی سړک د کوژک په غره کې د هر ډول موټرانو په مخ تړلې دي. د دې سره سم په چمن کې د خوراکي شانو کمښت او په بیو کې زیاتوالی راغلی دی. د مشاریډو سره په خبرو کې د چمن د پرلتویان صادق څنګه د مې په ومنېټ اوایل چې د تیر شنبه په ورځ کوم برید سره دې اسکر له خوا د پرلت پر ځای سوی وو. هغه کې د مړو شمیره و دوه تر رسیدلې ده.
یو مخ مخی شهید پټ کې یو وس خار ته سپارل کې جانان می او وکستان یا دراغه سزیات خمیان افغانستان ده راتو رات واغوت ورکو او اوس مش په زوس کې سانچ نیو سی او هغه خوش کړ بس پر لک له بنو ټول اجابرانه په سلیا پر دې باندې وس او نن مرز غلام میډیا دفتر بند کی تاسو در معلومه ده چمن د چا د میډیا رانیولې و دا پرس کلب چمن دا مر بند کی
ته شغلې څه په خبره چې د چمن خبر اعلان پر رسنیو د دوی د احتجاج په اړه هیڅ ډول خبر خبرونه نه خبروي. که څه هم د چمن پرس کلب د مشرانو لخوا تر دم ګړی پوری په دې اړه څه نه دي ویل سوي، خو په کوټ کې د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې لخوا پر دې عمل سخته خواشنۍ ښکاره سوې ده. د مئی په اوومه نیټه په خپور سوي یو بیان کې د بلوچستان یونین اف جرنلسټ صدر خلیل احمد ویلي دي چې دا ګام د خبریالانو او بیان د ازادۍ په ضد دی، کوم چې په هیڅ صورت کې د دوی لپاره د منلو وړ نه دی. هلته د چمن د پرلتوالو سره د یووالي په خاطر د پشین تاجرانو هم د مئی په اوومه نیټه په یارو کې د کوټ پشین لوی سړک تړلی و، چې له امله یې ډیری مسافران د مشکلاتو سره مخ سول. په دې ترڅ کې د مشالډو سره په خبرو کې د پشین د سوداګرو د اتحادیې مشر دولت خان ترین زیاته کړه،
د چمن پرلات د دوی کومې مطالبې دي؟ دغه مطالبې چې تر څو پورې د وخت حکمرانان دوی سره ټولې مطالبې نه منلي، هغه آخري مطالبه چې دا ده زموږ غدا ده چې کوم دا اوس کسان وویستل سو، د دې تحقیقات یې اوس دا چا وکړي؟ د دې قاتلان څوک؟ یا چا انتشار جوړ کړی درېیم پرېږدی، یا سرکار ته یې هر څوک چې دی. افسوس خبره دا ده د چمن والا دا ویلي چې زموږ کسان یې ورک دي، په کله ننوتل چا نه منل. نن سهار جانان امیر شیخ د کلي سره ایستلی دي روډ یېش، نو معلومه خبره چې زموږ نور ځوانان په کلي کې په ګولۍ ویشتل سوي سته. موږ دا وایي که په دای کې میجر وي که کرنل وي که یو بل سړی، چا چا دا کار کړی د هغو خلاف اف آی آر، د هغو ګرفتاري ولس ته ښکاره کېدنګ، د دروازې خلاصېدنګ، د پاسپورټ کنسلېدنګ.
خو د پاکستان د سرحدي عسکرو له لورې په چمن کې د مئی په څلورمه نیټه د پرلت پر ځای د برید تورونه په کلکه سره رد سوي دي. په دې ترڅ کې د حکومت لخوا په وار وار ویل سوي دي چې په نړۍ کې یو ځای هم داسې نشته چېرې چې خلک د یو هیواد څخه و بل هیواد ته بې له پاسپورټه یا ویزې تګ راتګ وکولای شي. په دې ترڅ کې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي د مئی په اوومه نیټه په کوټه کې د خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د ترهګرۍ په زیاترو پیښو کې هغه وګړي تورن مندل سوي دي څوک چې د ده په خبره د افغانستان څخه راغلي دي.
حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ چمن بارڈر کو بھی ون ڈاکومنٹ رجیم کریں گے کہ پاسپورٹ پہ لوگ ٹریول
دے. پاکستان حکومت پریکڑا کڑے واچ دے چمن پر بارڈر تگرا تگ لپارا دے پاسپورٹ شرط مهم وگرزوی، زکہ چھ پنڑے کی یوزای ہم دا سنستا چیر چی خلق بیلت سے مهم کاغذانو دے یوزای سخا و بل زیتا سفر اکڑی. که څه هم تر دمګړی پورې د بلوچستان د حکومت له لورې د چمن د اوسني احتجاج په اړه د پرلت د برخوالو سره خبرې نه دي پیل سوي، خو د چمن ضلع مرستیال کمیشنر راجا اتر عباس د ولس څخه غوښتنه کړې ده چې دوی دې امنیت ټینګ کړي او د خلکو و دوکانو ځایو او موټرانو ته دې زیان نه رسوي. په چمن کې د روان پرلت یو سل نوي ورځې پوره سوي دي. د پرلت برخوال غوښتنه لري چې د پاکستان مرکزي حکومت د چمن او سپین بولدک ترمنځ تګ راتګ په خاطر د پاسپورټ او ویزې شرط بیرته واخلي او د پخوا په ډول دی پر دې پوله و خلکو ته د شناخت کارډ او تذکرې د لارې د تګ راتګ اجازه ورکول سي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خپرونې
سروې
په لس نیمو بجو
د کرخې په غاړه
په یوه بجه
سندرې جادوګرې
په دوه نیمو بچو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بچو
د مشال ترانا لاندې
په سلور نیمو بچو
روختیا او درملنه
په پنځو بچو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو وړاندې کیږي. د سوات په منګور کې د ملکن ډیویژن سپینګرو یا قامی مشرانو جرګه کړې ده او دوی یو ځل بیا د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې دغلته دې نوې ټیکسونه نه لګي. دوی دریز لري چې کله د سوات سټیټ یا ریاست د پاکستان سره یو ځای شو نو هغه وخت کې دا فیصله شوې وه چې ملکن ډیویژن کې به ټیکسونه نه لګول کیږي، یعنی نیغ په نیغه به ټیکسونه نه اخیستل کیږي. خو د دوی په خبره چې اوس د پاکستان حکومت وایي چې دغلته مختلف ټیکسونه لګي، نو له دې وجې دوی د مئی په 14مه د مظاهرې کولو اعلان کړی دی. په دې اړه باندې د مشال ریډیو خبریال د پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي، خو هغوی تر اوسه په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. د دې رپورټ تفصیل له نیاز احمد خان اورو.
د ملکن ډیویژن تجارتی اتحادی مشر عبدالرحیم جرګی ته ویل چې ملکن ډیویژن وړاندې نه بندوبستي سیموه کال 2013 کې چې کله پخوانی قبایلی سیمه خیبر پختونخوا کې شامل کړی شوې نو د ملکن ډیویژن هغه ځانګړی حیثیت هم ختم کړو کوم کې چې د حکومت سره د ټیکس نه لګولو لوازمه کال 1998 کې شوې وه.
دا آرټیکل ولې ختم شو؟ چې آرټیکل ختم شو زما جداګانه حیثیت ختم شو. زه دا خبره کوم چې کسرتا جاجز کمیشن ملکن ڈویژن ترغلے او زما دے قائد او مشر سره مذاکرات کړي زی بالکل منم خود کسرتا جاجز کمیشن پر منډیټ کې د سر پی اے ٹی اے ملکن ڈویژن وو هم نو اصلاحات په قبایلو کې گئے او جداګانه شیخ زما ختمه هیڅ کلام دا خبر نه منم او زه دې منتخبو کسانو ته دا خبر وکړه کوم یقین وقداش تحریک به ویني تاسو به تصور نشئ کولای.
د دیرتي مرګری بازار صدر او د ملکن ډیویژن اتحادی مرستیال صدر انوار الدین رستا مشال رتویل چې حکومت دې سیمه کې ټیکس سہولت ختمول غواړي خو د سیمه خلک د ټیکس ورکول توان نه لري.
د ملکن ډیویژن خلک ډیر زپولې شوی دي د دې خلکو سره اس استینشتي دا ورزی او په خلیج کې دو پیسې ګټي او راځي دلته خوري او په دې باندې ټیکس لګول د نهایت ظالمانه اقدام دی. د دې وجنه مونږ خپل ایم ان ایز او ایم پی ایس چې د دې ځینو جوانانو مونږ خب کړی دا غون هم دا اله لرو چې هغه د دې قوم سره ودرېږي او د دې ملکن ډیویژن د ټیکس چې د 2066 پوری چې کومه ده د دې زمونږ سره حکومت واقعدا یو معاهده کړله زمونږ د نوابی دیر او د مهتر چترال سره او د والی سواد سره دا معاهده شو دا چې د 1966 پوری بدل ته کوم دین اس قسم ټیکس نه لګي.
د هیات اتحادیه ترجمان ډاکټر خالد محمود وایي چې جرګه کې ټولو مشرانو په ګډه فیصله کړې چې ملکن ډیویژن کې به سخت قسمه ټیکسونه نه مني او دغه مخنیوي لپاره به په هر کچا ګامونه پورته کوي.
که حکومت د دې ظالمانه ټیکسونو نه قرار نه شول د کسٹم نه د انکم ټیکس نه کم دلته چې نان کسٹم پیډ ګاډي دغه ته پکړ د کړنه کم پمپونو لچ کم نوټیس ورکړي دي یا شادیحالو لې ورکړي دي یا نور ورکړي نو موږ به دغه په خلاف پانی په سوار لسم مې باندې بده اجلاس کې دا فیصله وشو چې پټول ملکن ډیویژن کې به مکمل تور باندې بشر ټرګون الټال بای دا به اولنۍ مرحله بای اولنۍ پړوي بای د دې سره سره به دا سټیپ وایز په موږ بیا کې خیری په هر ضلع کې په هر تحصیل کې به باقیه تور باندې بدر نکو.
کال 2013 کې په قومي اسمبلی کې په خوانی قبایلی سیمه چې د مرکزی حکومت په عملداري کې وي او ورته فاټاوي خصوصي حیثیت ختم کړ شو ورسره ملکن ډیویژن چې د صوبایي حکومت په عملداري کې او ټیکس ورته موافو هم ختم کړ شو خو هغه وخت ورته د 15 کال لپاره د ټیکس معاف کول اعلان هم وشو. وروسته کال 2023 کې د سیمې د خلکو په احتجاج د یو کال لپاره بیا ټیکس معاف کړ شو چې اوس یې نیټه د جون میاشتې نه وروسته ختمیږي. مرکزی حکومت د ملکن ډیویژن په باسي سیمو کې د ټیکسونو اغستو دفتر هم جوړ کړي او تر دې دمه په واضح توګه ټیکس نه لګولو اعلان نه دی کړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 625 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,255، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. او ریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه هم دا اوس په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو ته وړاندې کیږي. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو شکایت لري چې د پاکستان فوج د غوی پسمو کې د لټون د عملیاتو په محل بې ګناه خلک نیسی او به د عدالتي کاروایانو لپاره پولیسو ته نه سپاري بلکې له ځانه سره وړي او د اکثره خلکو بې روسته پته هم نه لګي او په مسنګ پرسنس کې یا په لادرکو خلکو کې شمېرل کیږي. دوی مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې پوځیان د دوی په کورونو ډرون کیمرې هم ګرځوي چې د خلکو ژوندې لستونز سره مخ کړي دي او غوښتنه کوي چې نه یوازې پوځ دې دا کیمرې ګرځول بند کړي بلکې په چک پوسټونو باندې دی هم خلکو سره سم رویه وساتي. بلخوا ته د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی منتخب استازي زبیر بزیر مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې اړه به د پاکستاني پوځي چارواکو سره خبرې کوي. نور تفصیل به اشتیاق مسیح درته وایي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې پوځي په سیمه کې د لاټون عملیات په وخت بې ګناه خلک گرفتار کوي او بیا یې پولیس ته نه حواله کوي او په کورونو یې د کیمرې ډرون ګرځوي چې په واجه یې په سیمه کې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د بدر سیمې اوسیدونکي ملک عصمت الله په دغې براکښې ویایي
وزیرستان سے تو وادی بدر بندے تور دے مخ سے یو پر تو کلا کا دو یو پر چکاڑی بندے پو گیگا خیل ایریا بندے دا بندے آرمی چاپا والی دو پل دا خال چا دا مرنا چگی جی دا پولیس تا خالا کی جی نا دای دے مو اپریشن پا کیما طریقہ کوی چا پا 2009 شے وقت لاس یول از کولی از ور ارکلانا پا دا دے پول سا دیا دا چاپی وایی دا غا چاپی دا پا مرن بندے آئین دا دیتی نوایی پل درون کمبریر بندے گرزایی مرن دا دا سخت مخالفت کوی.
د کوټکۍ سیمې لالآباد کلی اوسیدونکی حبیب الله ویایي چې پوځ یې د کلي په سر کیمرا لګوي چې په وجه یې د کلي اوسیدونکي پرده خرابه شوې ده.
مشکیم کلای دی ادر غرسارا نژدې ته په پوسا د ارمی چک پوسټ تای وېس چې کیما کیمرا لګوي دا 50 فوټ ټاور بند پوسا لاګي دغه وجه نه مشکلی په پردګی کیږي. میجا ملاقات هم سره شوای و میجر سره چې دا کیمرا د نه لایک مش خو د کلی زندگی دو چکلی کې مش زینا دی ها بار تا وزي مولینا تا وزي مزکه تا وزي دغه په پردګی دو مش خو خپل تحفظات تر پیش کړی دی په چیرې مش خبره نه منل کیږي بیا خو زور زبردستی دو
د پښتون ژغورنې غورځنګ سره روغه سیمې مشر شیرزاده مسجد ویایي چې د ضلع عام خلکو سره د پوځ له طرفه د پاکستان قانون نه د ورچنې عمل راوون دی.
په جنوبی اپر وزیرستان شه چې کوم حالات روان دي په موجوده وخت شه کلی په کلی علاقه په علاقه د فوز د طرفه پریشانینه شری دي او په سر چا پریشان آباد کې مخالکو د فوز د طرفه گرفتاری جی بیا ورکیږي. په دا باندې د پښتون غورنه غورزم چې اول نه د میج مطالبه هدو چې غیر قانوني اقدام دا د میج د عوام سره بالکل نشي دغه د داس کوي چې کسړای جی هغه و د ته مطلوب وی یا مشکوک وین د قانون مطابق ته هغه د پولیس په حواله کیږي عدالت
د سویلی وزیرستان پولیسو مشر ملک حبیب سره مشال ریډیو چې د تماس نیولې هڅه وکړه خو هغه خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. د سویلی وزیرستان نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر په سیمه کې د لاټون عملیات په وخت بې ګناه خلک د نیولې او د سیمې په کلیو باندې د کیمرې لګولې خبرې په براکښې په دارنګ وژغېده.
دا اپر وزیرستان کې چې کیمه کیمرې لګیږي ورس متحده د جنا غا شوی و دا چونکه د میج رسم دای رواجم دای دولت د پردې جاسوسي ته سیریس مسله ده او په داسې ډول دا ولګیږي چې په سکه کوري نه هنوي او غا یو کور پردا نه ډیسټرب کیږي نو پام د میج تراز نشته دای او که چونکه بیا په کوري نه لګوي د دغه وطن په داخل باندې د بد حاله کیږي نو زه د دې سره پراپر پرتا حق د کیم چې د ارمی ولدی نو امید لرم چې د دې د میج په جواب نه پوښي نو دغه میج مخالفه کی دا غلط کړی دا غم د همیز جمع کی ور سره او چې کیم وانټډ خلک د کیم میز څه نشو ولا خو د کور د کلی خلک چې د کیمری بیا پولیس ته نه حواله کوي شته به دم د زده د سره خبره حق نو شو می لرم چې ومن نشره.
د سویلی وزیرستان سیدینکی دا هم ویل چې کا په ضلع کې د پوز لټون عملیات په وخت د بے ګناه خلک گرفتاری سره په کلیو باندې د کیمرې لګول زر باند نکړل شول بیا وو د سیمې اوسیدونکي په لوی احتجاج آج لوس پورے کاولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو د خبرونو رپورٹونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو پښپا پر منځنیو او پاورز پر لندو سپو اوریدلی سي. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلې شي. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوښیږم موږ خبرونه تاسو ته لبیلابل لار وړاندې کیږي چې پغه کې موبایل اپ هم د تاسو فری او وړیا ډاونلوډول شي. د ملګرو ملتونو د مخدره مواد او جرمونو د مخنیوي ادارې سند یافته ماهر یا کارپو او په نشو د روغدو کسانو د بیا بحالې لپاره کار کوونکي شیراز خان ویلي دي چې په پاکستان کې دا وخت تراوی لکه زیات کسان په بیلابیلو نشو روغدي دي. دغه په نه په پاکستان کې د آیس نشه په ډېرې توندۍ سره خبرېږي چې ولسو حکومت باید په مخنیوي کې رول ولوبوي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری له شیراز خان سره مرکه کړې او لمړي سر کې لاغه پختلې چې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو جرمونو د مخنیوي ادارو لشمیرو سره سم د محل په پاکستان کې څومره خلک په نشو روغ دي.
کوم چې د یو ان او ډی سی د 2023 سروي رپورت جاری شوه دی، هغه کې 7.6 میلیون خلک چې کوم دي په پاکستان کې د مختلفو نشو سره، مطلب دا 76 لک کسان په پاکستان کې مختلف نشي استعمالي، په دې کې هیروئین دي، اپیون دي، آیس دي، چرس دي. ټول نه زیات ریشو چې کومه ده د چرسو ده، بیا ور پسې سیکنډ نمبر باندې آیس ډیر زیات تیزی کې روانه ده.
کدام راته وای چې دغه نشي د یو انسان په جسم او ذهن باندې څومره اثر کوي؟
نو داسې مختلف بیمارو کې زمونږ خلک راګیریږي. اول کوم انسان چې آیس یوز کوي هغه کې گرینډیوسټی ډیره زیات راځي، غټې غټې خبرې کوي، زما مختلف غټو خلکو سره تعلقات دي، اصلي طرف ته دغه رجحان ډیر زیات ځي، چړچړپن پکې ډیر زیات راځي، بی خوبي پکې ډیره زیات راځي، شک او شوبات پکې ډیر زیات راځي. او کور کې چې چا کړم داسې د نشي یو بیمار وي، نو هغه ټول کور نن سبا د انزایټی او ډیپریشن شکار وي، ځکه چې کور روټین ډیر زیات ډیسټرب وي. ولی چې دا کس په کور کې مختلف مسایل جوړوي، د کور نه غلاګانی کوي، داسې په معاشره کې مختلف قسم غلاګانو کې مختلف قسم جرایمو کې داخل ککړ کیږي.
دا کوم کسان چې په دې نشو روږدي شوي، دوی د بیا بحالۍ او علاج لپاره څه ګامونه پورته کول پکار دي؟
لکه یو وی یونیورسل پریوینشن، یو وی یونیورسل ټریټمنټ. پاکستان کې پکار دی ټریټمنټ باندې خو کار ډیر زیات کیږي، ګورنمنټ هم لګیا دی، مختلف پروجیکټس چلی، داسې بهر ملکونو مختلف پروجیکټس روان دي، داسې مختلف پرایویټ ادارې هم دي چې هغه د خلکو ته علاج فیسیلیټیز ورکوي، د دوی پراپر ډیټاکسیفیکیشن کوي، پرایمری ریهیبیلیټیشن کوي، سیکنډری ریهیبیلیټیشن کوي، بایو سایکو سوشل ماډل ته باندې د دوی ټریټمنټ کیږي. خو د علاج نه بعد چې داخل بیا بهر لاړ شي، نو ریلپس ریشو ډیره زیاته را روانه ده، ځکه چې فالو اپ نشته. په سوسایټي کې د نشي اسانه سره دستیابي ده، او په یو وافر مقدار کې، مطلب دا نشه را روانه ده، ولی چې په روکتام کې څوک هم کار نه کوي. چرته کې چې دا فصل تیاریږي، چرته کې چې د دې کارخانې لګې دي، بیا مختلفو طریقو سره دا راځي، زمونږ یوت افیکټ کوي، زمونږ مشران افیکټ کوي، او د بد مرغه نن سبا خو دا نشه زمونږ زنانو کې هم ډیره تیزی سره خوريږي. زمونږ د یونیورسيټیز مختلف طالب علمان د سټڈی د پاره د استعمال کوي، داسې چې څومره پراسټیټیوټس دي یا څومره ډانسرز دي، هغه د هغه د سټیسفیکشن د پاره، د خپل ځان مطمئن کولو د پاره د دینه شو سهارا اخلي. نو را روان وخت ډیر د افسوسناک واقعو سره بسر مخ وي، ځکه چې څومره تیزی سره دا نشه روانه ده، او د روکتامې سکردار نشته ده.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپ خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه له مشال ریډیو واتس اپ چینل هم ترلاسه کړئ او اغلته تاسو بیلابیل ویډیوګانې خبريږي په غږ کې موږ تاسو ته خبرونه وړاندې کوو د ورځې چې کوم تازه صورتحال یا غته ته وړاندې کوو نو هیله ده چې اغلته ورشي کومونې سبسکرایب کړئ فالو کړئ مونې تعقیب کړئ مونې نو خامخا یې در سره وکړي اغه فری دی او وړیا دی وس رازی الله احمد شاہ اعظمی د خبرونو لنډیز وره
دا بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې دروان احتجاج لکبل د چمن او کوټ ترمنځ لوی لار نن پر 15 ورځم تړلې ده په چمن کې د پاسپورت او ویزې شرط عمل کېدو پر ضد د پرلط ګډونوالو تازه احتجاج تر هغه وروسته پیل کړ کله چې د دوی په وینا اف سی زواک د مای پر سلرمه د هغوی پر احتجاجي کیمپ برید وکړ او په دزوی دوه پرلطوال ووجل او تر لاس زیاتې ژوبل کړل د جنوبي وزیرستان د انګور اډې پر لطوال نن هلته یو جرګه کوي چې هدف یې د راتلونکو لپاره کړنلارې جوړول او له حکومت سره د خبرو لپاره د وی مذاکراتي ډلې ټاکل دي د پرلط مشرانو د مې پر شپږمه د جرګې وربلولو اعلان کړی او مشال لډوی ته ویلول چې په هغه جرګه کې به له حکومت سره د خبرو سپینول لپاره د لارو چارو لټولو هڅه کوي د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې پوځ په سیمه کې پر کورونو چاپی وهي او بے ګناه خلک نسی د جنوبي وزیرستان د بدر سیمې یو مشر ملک اسمت الله ورن مشال لډوی ته ویل چې پوځ د لټون د عملیات پر مهال بے ګناه خلک لځان سره وړي او د عدالتي کاروایی لپاره پولیسو ته نسپاري د مصر دولتي رسنیو پرون ویلي چې د قطر امریکا او مصر منځګړو په غزا کې د اوربند ورستي هڅو په لړ کې د حماس لوی وکلاوي سره په قاهره کې غونډه کړې ده امریکا او اروپای ټولنه حماس یو ترهګر ډله ګڼي دا تر هغه وروسته چې اسرائیل د مېل شپږمې د غزې ترانک پر سرحدي شار رفا باندې بریدونه پیل کړي او د رفا سرحدي لارې کنټرول یې ترلاسه کړي دي
مشال ریډیو ته غوږی تاسو د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com هم هم دا وسوري ده شي د خبرونو په لړ کې مو د فلسطین د رفا په اړه باندې واوریدل د ملګرو ملتونو مشر یو ځل بیا له اسرائیل او حماس وسلواله ډلې څخه غوښتنه کړې چې دوربند موافقې ته ورسیږي او اسرائیل دی پر رفح ښار له بشپړې حمله ډډه وکړي امریکا او اروپای ټولنه حماس یو تر هغه راډر غني اسرائیل له دوشنبه د غزې تړانګې پر سرحدي ښار رفح باندې بریدونه پیل کړل او دایو کړ چې ځینې سیمې نیولې دي په دې اړه تازه حال سفی الله ستنګزیور
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش د سه‌شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل له اوربند پرته به د غزې په ترانګه کې اسرائیلي ارغمل شوی بندیان خوش نه شي او پر رفح باندې بریدی او بشري او سیاسي نورین او یو ستراتیژیک تیروتنه وي د جرمني د پی خبري اژانس په اساس ګوتریش د هم ویل چې اسرائیل او حماس باید یوې موافقې ته رسیدو لپاره سیاسي ضرورت یا وخی حماس د امریکا او اروپای ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي اسرائیلي ځواکونه د ماسر شوی خار رفح ساحلي سیمو په لور پرمختګ کړي او د مصر په پوله کې د دروازې کنټرول پلاس کې اخیسته پاینی حال کې حزب الله چې د ایران لخوا ملاتړ کیږي پرونی اعلان وکړ چې د دې هیواد په شمال کې د اسرایلی پاوز پر پوسټو د بی پلوټ الوتکو بریدو نه کړی حزب الله ویلي دا بریدونه د غزې په ترانګه کې د فلسطینیانو د ملاتړ په هدف تر سره شوی چې د یافتا اډی په سیمه کې د اسرایلو افسران او عسكر په نخه کړی د اسرایلو پاوز پرون په یو بیان کې ویلي خاوري ته نږدې یو شمیر مشکوک هوایی توکي کشف او لمنځوړی خو ځینې په ځمکه لګیدل چې لامل یې لکه زیان رسیدل اسرایلی پاوز ویلي په جواب کې جنگي الوتکو د لبنان په ختیز او لویدیس کې هدف پنه خکړل د غزې په ترانګه کې د جګړې لپاره رئیس تر اوسه پورې د اسرایلی پاوز او حزب الله وسلواله ترمنس پر لپسې نښتی شوې پر رفح ښار کې د اسرایلی ځواکونو پرمختګ په داسې حال کې شوی چې له حماس ډلې سره د اوربند خبرې یو نازک پړاو تر نږدې شوې دي د حماس یو جګپوري چارواکي د سیشن پرس فرانس پرس اژانس ته ویلي د فلسطینی ډلې یو پلاوی به د اوربند خبرو لپاره قاهرې ته ولاړ شي او خبرداري ورکړ چې دا به د اسرایلو لپاره ورستای چانس وي چې خپل يرغمل شوی کسان خوشی کړي دغه چارواکي چې د خپل نوم له څرګندولو ډډه وکړه دا هم ویل دا خایي د ژوندۍ اسرایلی بندیانو د ستنولو ورستای چانس وي
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو ته بیل بیل خبرونه د مشال ریډیو څخه وړاندې کیږي او په دې خبرونو کې تفریحي او همدارز خبری خبرونه هم ویډیوګانې هم موږ تاسو ته خبرو. تاسو د مشال ریډیو یوټیوب چینل ته ورتللی شئ او غلطه زموږ دغه ویډیوګانې کتلی شئ. د افغانستان یو رپورټ دروو نوموتی شاعر او لیکوال عزت الله زواب کورنۍ ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا دغه د نیول کېدو نږدې درې میاشتې وشوي، خو دوی تر اوسه هم په دې نه دي توانېدلي چې دغه سره ملاقات وکړي. د عزت الله زواب زوی ثناء الله زواب وایي چې دوی په دې موده کې د پلار د صحي یا روغتي حالت په اړه اندېښمن دي، ځکه چې نوموړی بغیر له کومې مقدمې بندي کړل شوی دی. عزت الله زواب په ننګرهار کې د مینې په نامه باندې و مجله تیرو شلو کلونو راهیسې چلوي. هغه د هغې مدیر دی، ایډیټر دی او همداراز یو مشهور او تنقید کوونکی شاعر هم دی. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. نور حال زموږ د همکاري په رپورټ کې ورو.
د شاعر او لیکوال او د مینی مجلې مسول عزت الله زواب له نیول کېدو نږدې درې نیمې میاشتې تیرې سوې، خو د کورنۍ غړي یې د نامعلوم وضعیت له امله اندېښمن دي. د عزت الله زواب یو زوی ثناء الله زواب ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د روان کال د جنوري په 14مه د طالبانو لخوا د کابل جلال آباد پر لار ونیول سه او تر اوسه د هغه د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري، ځکه له هغه سره په لیدو نه دي توانېدلي. د هغه خبره د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دا یې د شرابو د لیکت په تور نیولای، خو لا نور معلومات یې په اړه نه دي ورکړي. ثناء الله ځواب وایي چې دا یې د خپل پلار د روغتیا په اړه اندېښمن دی.
هم بل اندېښنه دا ده چې زموږ د پلار راتلونکی به څنګه وي، ځکه تر اوسه پورې محکمه نه ده ترسره شوې او د جرم ثبوت او نه ثبوت په اړه یې په فکر کې یو. موږ له تیرو څلورو میاشتو راهیسې د خپل پلار د خلاصون لپاره غږ پورته کړی، خو دا چې محکمه یې نه ده شوې زموږ غږ هم کوم ځای نه دی نیولی.
د عزت الله ځواب کورنۍ د هغه د خلاصون غوښتنه کوي او وایي چې له نیول کېدو وروسته یې دوی ډېر سخت خفه دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د عزت الله ځواب د نیول کېدو د لامل او د هغه د حالت په اړه پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت امنیتي مسؤلینو تر دې وړاندې ویلي و چې نوموړی یې د هغه د لیکنو او فرهنګي فعالیتونو له امله نه دی نیولی. خو یو شمېر فرهنګي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان د شاعرانو، لیکوالانو او نورو فعالانو پر نیول کېدو د نیوکې تر څنګ وایي چې دا ډول نیول د بیان له ازادۍ نه د طالبانو د حکومت ویره ښیي. فرهنګي کارپو غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
د داسې یو مظلوم شاعر نیول د واکمنو د ویرې او د دار انتها حد ښیي چې غواړي په ټولنه کې د سانسور، استبداد او فشار او محدودیت له لارې د بیان ازادي محدوده، بلکې له منځه یوسي او حتی
د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیدر بار په افغانستان کې د فعالانو د نیول کېدو په اړه وایي
to all journalists, to academics, to writers, to artists, it's increasing.
اوس ټول ژورنالستانو او اکاډمیکو کسانو نیولې تر لیکوالانو او هنرمندانو ته دا پروخانه توګه څرګند ده چې په افغانستان کې د طالبانو د پیغامونو له تکرارولو او د طالبانو له ستاینې پرته بل کوم نظر څرګندول ګواښونکي دي. دا د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه چې دا د افغان کلتور، فکر او هنر بډایه کول له منځه وړي او دا د افغان میرمنو او نارینهوو لپاره هیڅ موقع نه پرېږدي چې د خپل هیواد راتلونکي په اړه خبرې وکړي.
ښاغلی جواب په داسې حال کې د طالبانو په بند کې دی چې د طالبانو حکومت د معترضو ښځو، خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د بیلابیلو برخو د لسګونو فعالانو په نیولو او شکنجه کولو تورن دی. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو په اکثر مواردو کې ادعا وکړي چې دغه فعالان د هغوی د مسلکي فعالیتونو پرته په نورو تورونو نیول سوي دي. تر دې مخکې د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو په خپلو راپورونو کې د طالبانو لخوا د فعالانو د توقیف او شکنجه کېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د دغه بهیر د بندېدو غوښتنه کړې ده.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو کولای شئ چې په یوټیوب د مشال ریډیو بیلابیلې ویډیوګانې امدا اوس وګورئ او ملګرو دوستانو سره هم شریکی کړئ. د افغانستان د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې مزدوران د کار له نشوالي شکایت کوي. دوی و چې هر سهار له کوره د کار موندلو په نیت وځي خو بیرته مایوس او تش لاس کورونو ته ستنېږي. دوی د طالبانو له چارواکو غوښتنه کوي چې وسی چې حکومت په لاس کې ورغلی نو په کار د چې د خلکو اقتصادي بحالۍ لپاره پروژې او کارونه هم شروع کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د جلال آباد ښار مخابراتو او تلاشۍ سلور لارو ترمنځ غځېدلی سړک باندې هر ورځ په سلګونو تنه ورځ مزدور د کار له اوزارو سره ناست لیدل کیږي. دغه ورځ مزدوران وایي چې هر سهار له کوره د کار موندلو په نیت راوځي خو د کار د نشوالي له امله ناهیلي او تش لاس کورونو ته ستنېږي. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو د کار د زمینو برابرولو غوښتنه کوي. دوه تنه اسماعیل او زرجان وایي
دلته راشو ماښامه پورې ناست یو، کله یا د غرمې ډوډۍ خوړلې یا نه خوړلې دلته ناست یو. کاروبار نشته دی، مشکل ډېر زیات دی.
میاشت کېږي بس کار نه پیدا کېږي. زمونږ ډېر ملګري په کاچاکي لارو لاړل، روزانه ځو او راځو بس روغله کار نه پیدا کېږي.
په دې کسانو کې داسې ځوانان هم لیدل کېږي چې لوړې زده کړې کړې دي خو د بیروزګارۍ له امله اړ شوي چې ورځ مزدورۍ ته راووځي. د عبدالله په نوم یو تن وایي
د کار وضعیت خو په دې وطن کې بیخي خراب شوی دی. زه خپله تعلیم هم لرم، سره تعلیم کسب هم لرم. په دې وطن کې د کار کچه بیخي صفر نه راغورځېدلې. دغه ځوانان چې تاسو یې ګورئ په دې چوکې سار راځي ماښام.
بل خوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو رئیس فرید الله حقانی وایي چې د حرفوي او وړو کاروبارونو د برنامو ترڅنګ یو شمېر لوستو کسانو ته په دولتي او نادولتي کچه د کار زمینی برابرې کړي او دا ډول هڅې لا هم دوام لري. نوموړی وړاندې وایي
2009 ته تنه هغه موږ په مختلفو حرفو کې تر زده کړو لاندې نیولیو. 3020 تنه کسان ته موږ جوازونه ورکړي توضیح کړي مو دي. په دې کې بیا ته تنه خارجیت به هم شتون لري چې هغه ته موږ جوازونه ورکړي دي. 800 تنه موږ د هغوی ته د وړو کاروبارونو یعنی حمایت ورته وي، هغوی ته دغه زمینه سازي کړې ده.
د افغانستان په ختیځ کې یوازې ننګرهار نه دی چې خلک پکې له بیروزګارۍ شکایت کوي، بلکې په کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې هم ګڼ شمېر ځوانان د بیروزګارۍ له امله شکایت کوي او له مسؤولو چارواکو د کار موندلو غوښتنه کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې هم دا اوس د مشال ریډیو د مختلفو ویډیوګانو د کتو لپاره مشال ریډیو .com ته ورشئ یا د مشال ریډیو اپ د سره ډاونلوډ کړي همدارز یوټیوب ته هم ورتللی شي. اوس یو بل رپورټ ترجو په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم د مې پښپګمه د تحریک انصاف له مشرانو عمر ایوب بیرستر ګوهر علی اسد قصر او روف حسن سره لیدل دي. د امریکا سفارت او پاکستان تحریک انصاف په ډېره بیلابیل بینونه خبر کړي. د امریکا د سفارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په ملاقات کې دوه هیوادونو پر اړیکو خبرې وشوي، خو د تحریک انصاف په بیان کې به ویل شوی دي چې هغوی د ملاقات په مهال په پاکستان کې د بشر حقوقو د سرغړونو په انتخاباتو کې د درغلیو او پر سیاسي فعالیتونو د بندیزونو په اړه خبرې کړې دي. په دې حق لا نور تفصیل راشد خټک لري.
په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف ته مشرانو سره لیدلې دي. د ملاقات په اړه د امریکا سفارت په خبره کړې خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې په دې کې د پاکستان او امریکا په اړیکو خبرې وشوې، او ډونلډ بلوم د پاکستان د اقتصاد د پیاوړتیا او د خلکو د خیر ښېګڼې لپاره په اصلاحاتو زور ورکړو. خو د تحریک انصاف لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې د ملاقات ته سیاسي رنګ ورکړل شوی دی او ویلي دي چې د تحریک انصاف مشرانو عمر ایوب، روف حسن او بیرسټر ګوهر علی خان د امریکا د سفیر سره ولیدل، او د هغه سره په ملک کې د بشري حقوقو نه سرغړونې په انتخاباتو کې درغلیو په سیاسي فعالیتونو نه اعلان شوی او اعلان شوی بندیزونو د بیان په ازادۍ لګول شوی قانونونو او سیاسي انتقام په اړه خبرې وکړې. د تاریخ انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دوه کاله پخوا د عدم اعتماد په نتیجه کې د خپل حکومت ختمولو تور په امریکا لګولی و. امریکا دغه تور رد کړی و. د عمران خان د تور او اوس د هغه د ګوند مشرانو د امریکا د سفیر سره د لیدنې په اړه په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیرو چیف امیر وسیم مشال لیو ته وویل چې له هغې پس دا لومړی ملاقات نه دی چې د تاریخ انصاف مشرانو او امریکا د سفیر ترمنځ کیږي، بلکې داسې نورې ډېرې لیدنې هم شوې دي خو د دې څه اهمیت نشته.
سفیروں کی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں سیاسی جماعتوں سے اور ایون صحافیوں سے،
سفیران د سیاسی گوندونو مشرانو، جرنلسٹانو اور نور خلق سره لیدل کتل کوي، او د دې سفارتي وظیفې و برخه ده او د معمول خبره ده. دوی د خلکو سره خبرې کوي او د خلکو خلاف خپل حکومت تر رسوي، خو دې دومره اهمیت نشته. دوی په پتیرو انتخاباتو خبرې کړي او تحریک انصاف خپل موقف وړاندې کړي وي. د حکومت مخالف ټول گوندونو د یورپین یونین او د نور سفیرانو سره لیدل کتل کوي. زما خیال دی چې په ملاقات کې به د عمران خان د تورنو په حق لس نه وی ویل شي. عمران خان د تیرو نهو میاشتو راسه د فساد په بیلابیلو مقدمو کې په اړیاله زندان کې بندي دي. تیر کال په نهمه مې په لومړي ځل د تدنې ولکدو په ضد یې پلویانو او د ګند غړو له قهره ډک احتجاج کړی وو چې دولتي او پوځي ودانیو او تاسیسات ته پکې زیان رسېدلې وو. له هغې پسې د ګوند ډېر غړي بندیان هم شول. تحریک انصاف د پوځ سره د مذاکراتو خبره کوي، خو په عمومه مې د پوځ د عام اړیکو څانګې مشر میجر جنرال احمد شریف وویل چې پوځ د تحریک انصاف سره هیڅ قسم مذاکرات نه کوي. ځینې تزیینې ګران د تحریک انصاف د مشرانو او د امریکا د سفیر ملاقات د عمران خان د بند نه د راخلاصولو هڅه ګڼي، خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علي په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د امریکای مفاداتو ته د پاکستان تحریک انصاف نه څه خطر دی او نه ورته د عمران خان نه څه خطر ده. نو دغه چې کوم ده، نو دغه صرف سیاسي بیان او بیانیه ده، او خو بیا پکې د څه قسم خبرې چې کوم دي، نه دي نه خدا بالکل واضحه ده. مونږ دا ویلی شو چې امریکا چره هم دغه د پاکستان تحریک انصاف حکومت یا د عمران خان په جیل کې ساتلو کې د امریکای لکه هیڅ لاس نشته، نه و نه ماته ښکاری پر روان وختونو کې.
بلخوا په اسلام آباد کې د نیشن ورځپاڼې پخوانی چیف رپورټر او تزینګار ابرار سعید وویل چې د ملاقات غوښتنه تحریک انصاف نه وکړي، بلکې دا د امریکا د سفیر لخوا د بهرنیو چارو دفتر په واسطت شوی وه.
ورکر کو اس چیز کے ساتھ اپنے آپ کو ریکنسائل کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا.
دا تحریک انصاف دا کارکنانو دا پر بدا خبر عجیب وی چې گوند د امریکا خلاف دومره انتہا ته ورسېدو او اوس بیا د سفیر سره ملاقات کوي. د دې بس سیاسي توان رسی تحریک انصاف ته تر ټولو مهمه خبره دا ده چې امریکا په پاکستان کې د ټولو سیاسي ګوندونو سره خبرې کوي، او په دې پوهیږي چې تحریک انصاف یو سیاسي حقیقت ته ځکه ور سره خبرې کول ضروری دي.
ډایلاګ می انگیج کرنا ته ضروری سمته.
تحریک انصاف د 8 فروری د انتخاباتو نه پس په لومړي ځل په اسلام آباد کې یو لوی تنظیمي غونډه هم وکړه. غونډه کې پریکړه وشوه چې د ګوند غړي په نهمه مې په ټول ملک کې لاریونونه کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شې دی یو دلته چولې کارته نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت وو ته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی ز خبرونه هارون باچا هنری گړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شي. هارون بچا هنری غړې خبرونه د مشال ریډیو له تفریحي او هنری کلتوري خبرونو څخه ده. هله ده چې له مشال ریډیو خامخا واوري. د مې اتمه یعنی نن په نړۍ کې د تلیسیمیا په اړه د عامه پوهاوي نړیواله ورځ ده. د دې ناروغۍ ماهرینو په وینا په پاکستان کې هر کال په زرو ماشومان کې یو ماشوم د تلیسیمیا ناروغۍ سره پیدا کیږي او د دې لوی وجه د مور پلار په دې ناروغۍ اخته کیدل دي. د تلیسیمیا لپاره کارکونکو سرکاري او غیر سرکاري ادارې وایي چې په ملک کې د یادې ناروغۍ ښکار خلکو شمیره له 98 لکو پورې ده چې په کې 1 لک ناروغان د تلیسیمیا میجر دي، یعنی ډېر یو پرمختللی شکل د تلیسیمیا دی. په دې اړه د عظمت علي شاه رپورټ اورو.
د غونډی ته وینا کوونکو وویل چې پاکستان کې 98 لک خلک د تلیسیمیا په ناروغۍ کې اخته دي، کوم چې د ملک ته بعدې 1% ده. د پیښور اوسیدونکي خالد عثمان مشال ریډیو ته وویل چې دوه زامن یې د تلیسیمیا د ناروغۍ ښکار دي چې ورته هر میاشت دوه پیری د وینې لګولو ضرورت وي او د دوی لپاره ورته وینا ډیره په ګرانه موندل کیږي.
تلیسیمیا ماشومان چې دي دا فایټرز دي، دوی ته ډیر زیات تکلیفات وي په بلډ کې چې کله دوی ته بلډ مور پلار چې ځکه چې ډونر نه ملاویږي، بلډ په پیسو نه ملاویږي، بیا هغه سره سره د بلډ سره ډیر زیات کمپلیکیشنز راځي. هغه کې د سپلین غټ شي، د زړه لوی شي، د لیور افیکټ شي او د باډي ټوله آیرن نه ډک شي. نو هغه لپاره چې کم میډیکیشن دی هغه ډیر ایکسپنسیو دی، هغه عام خلک نشي مینج کولې. نو هغه په وجه باندې دا چې کمپلیکیشنز راشي نو هغه تلیسیمیا ماشوم چې دی هغه ات دی اینڈ اف دی ڈے ایکسپایر شي.
د طب د ماهرینو په وینا چې تلیسیمیا نه ختمیدونکي ناروغي ده او په خپرېدو تر ټولو غټه وجه د تلیسیمیا د ناروغۍ ښکار خلکو ترمنځ یا په خاندان کې دننه ودونه دي. ډاکټران وایي چې پاکستان کې د تلیسیمیا ښکار دوه قسمه ناروغان دي چې پکې یو قسم ته بیټا او بل ته میجر تلیسیمیا ویل کیږي. د بیټا تلیسیمیا په نسبت میجر تلیسیمیا ډیره خطرناک ده او دا ناروغانو د 10 نه 12 کالو په عمر کې مړ شي. غونډه کې شریک ډاکټر شهزاد مشال ریډیو ته وویل چې باید د ودونو مخ کې د هر کس د تلیسیمیا ټیسټ کوي چې د بچو کې دوه نه پسې ناروغه ماشومان نه پیدا کیږي.
سیمپل جینیټک ډیس آرډر دی چې کومې ته مونږه مورشي بيماری هم ویلې شو. دا چې د والدین نه د مور او پلار نه بچو ته راتلی شي، الا چې کله په والدین کې ډیفیکټډ جین، یعنی هغه جین کوم چې یو سپیسیفیک پروټین جوړي، یو خاص پروټین جوړي، هغه چې د راشي د والدین نه بچو ته بچی ته، نو هغه بچی چې دی بیا بیمار دی. کی چې دی والدین چې کله اسیمټمټیک پیشنٹ وي، اسیمټمټیک پیشنٹ چې دی مونږ هغه بیمار ته وایو چې کم کې سیمپټمز په خپل هغه بیمار نه وي، علامات پکې نه وي د بیماری، خو هغه کی چې دی لږ دونه نقصان موجود وي هغه ته پته نه لګي، دی کنډیشن ته مونږ کیریئر وایو. او کله چې دوی دواړه کیریئر جنې، یعنی خزه او خاوند دواړه کیریئر وي، نو بیا چې دی کده دوی سلور بچی پیدا کیږي، نو چانسز دا دی، پرابیلیټی دا ده چې یو به بالکل میجر وي، یعنی د بلډ ضرورت به وي ورته، او هغه چې دی مشکله زندگی به تیرې. دا دوه چې دی د مور او پلار پرنګي به وي، یعنی خپل به بیمار نه وي، خو د دوی بچی چې دی که دوی دغه رنګي د خپل ځان پرنګي اند کې ډیر پران خلکو سره ودونه وکړه، نو دوی بچی دی د دوی بچی بیا بیمار پیدا کیدای شي.
په کال 2014 کې د پنجاب حکومت د یو قانون تر مخه کدا الک او جینې کې چاته هم تلیسیمیا ناروغي وي، نو د هغوی ترمنځ واده به نه کوي. په کال 2014 کې د پاکستان په سېنات کې د خاندانونو د قانونو ترمنځ د ودونو په اړه یو بل پیښ کړی شو چې پکې د واده نه مخکې د ایډز، تیلیسیمیا، هیپاتایټس او د وینې د لګیدونکو نورې موریسی بیمارو په اړه ټیسټ کول لازمی وي، خو تر اوسه یاد بل د سینټ نه دی پاس شوی. په پیښور کې د تیلیسیمیا په اړه د پوهاوی لپاره کارکونکو ادارې یو سیړنکار محمد عرفان مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د تیلیسیمیا ناروغي د علاج لپاره هسپتالونه موجود دي، خو د پوهاوی او د مرض د مخنیوي په اړه د ادارو رول ډیر کم دی.
زموږ نن د دلته د ناستې مقصد دغه دی چې بس یو خبره ده چې دا تیلیسیمیا نور په دې ملک کې پیدا نشي، پوهه راشي، په خلکو کې اویرنس راشي چې دا تیلیسیمیا یو داسې مرض دی چې هغه جینیټیکل مرض دی. اټلی کې ټولو نه زیات تیلیسیمیا وه، هغه ته قانون جوړ شو، قانون نه پس هغه کې امپلیمنټیشن وشلو، الحمدلله اوس په اټلی کې یا نور په ممالک کې زیرو تیلیسیمیا ده. دا داسې یو مرض دی چې سلور میاشتو نه شپږ میاشتو پورې ماشوم ته وینه ختل شروع شي. بیسیکلی دا د ریډ بلډ سیلز لکه په وینه کې یو سره وینه چې کمی کنه دا دغه یو مرض دی. فیکس خبره وکړه، نن پاکستان کې هر کال چې دین او شپږ زره ماشومان یا پنځه زره ماشومان پیدا کیږي، دا ډیر ظلم دی. مونږ ته دا پکار دی چې مونږ دا پوها خلکو ته ورکو چې اندې د پاره دا تیلیسیمیا ماشومان پیدا نشي.
د مئی اتما په نړۍ کې د تیلیسیمیا د پوهاوی په اړه نړیوال ورځ مانځل کیږي چې مقصد یې په نړۍ کې د ناروغۍ په اړه عام ولس خبرول دي او د ناروغۍ نه د ځان ساتنې لپاره اقدامات هم کول دي. په کال 2020 کې امریکن ټارپیکل میډیسن اینڈ هایجین د یو سیړنې تر مخه پاکستان کې هر کال له 2 لک زیات خلک د خرابې وینې د منتقلې له وجې په مختلف ناروغو کې اخته شي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ وسی.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان حکومت لخوا له افغانستان سره په ډیورنډ کرښه غزن تار لګول او د تګ لپاره د پاسپورت او ویزی شرط لازمی کول نه یوازې پر کرښه اوسیدونکو خلک په اقتصادي لحاظ ځپلی دي، بلکې په پیښور کې په شعبه بازار یې هم اغیز کړی دی. دغه بازار کې پرزې خرڅیږي او خلکو چې کاروبار یې خراب شوی. په دې حکله د غلام غوس رپورټ اورو.
ټریلې خرچه پیراغلی
د پیښور شعبه بازار د خیبر پختونخوا د گاړو د سپیر پارټس تر ټولو لوی تجارتي مرکز دی، او د دې بازار د تاجرانو د ټولنې په وینا په دې مارکیټ کې د 15000 پوری د گاړو د بیلابیلو پرزو دکانونه او ورکشاپونه دي، او په زرګونو د پختونخوا خلک د دې روزګار سره تړلي دي. خو د افغانستان سره په پوله د تګ راتګ د بندیزونو وروسته د ځایي خلکو د روزګار ډیر متاثر شوی دی. د پیښور په شوبه بازار کې د علي په نوم د گاړو د سپیر پارټس یو دکاندار د مئی په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې وړاندې به دوی د تورخم په لاره شوبه بازار ته د گاړو سامانونه راوړل، خو اوس دغه ټول کار روزګار د تورخم په ځای راول پنده یو اسلام آباد ته منتقل شوی.
مخکې خو هم د تورخم نه راوړو جی، اوس خو د پینډې لین دین چلو دی، پینډې د ویش نه را ده کیږي، خو هغه بس په ویش نه چې کم راځي هغه ډیر په دغه راځي، ډیر په مشکله راځي. ټیکس میک زیات شوی دی، ډیپټی زیاته شوی ده. موږ به هر هفته چکر والو تورخم ته، هغه د جمعې پر بلاړو اتوا پر واپس زموږ واپس یو هلته هم دغه سپیر پارټ اخیستل. بس دا سپیر پارټ دا شاک شو، ګاډرۍ شوې، سیټونو شو، دا د چا خبره، د ګاډۍ چې کمی سي سامان نه انجن شو دغه هم اخیستل.
استعمال شویو جاپانی انجنونو یو کار روزگار کون کې وای وړاندې به دا انجنان د تورخم یا په نورو لارو له افغانستان د شوبه بازار ته ډیر په لږ وخت کې را رسیدل، خو اوس له راولپنډۍ څخه د استعمال شویو جاپانی انجنانو او د گاړو د نور سامان په راوړلو زیات لګښتونه راځي.
تورخم باندې به راتلل، دا خلک به تلل، ویزه به نه لګول نو انټری و خالی، نو بیا ویزه شوله، بیا بارډر بند شو. اوس دا غې نه بعد څومره سامان چې جاپان نه راځي نو شپ کې راځي، کراچۍ ته، کراچۍ نه بیا اسلام آباد ته راځي، ډرای پورټ ته، نو هلته دا دی باندې ډیوټي ولګي، دا هلته نه کلیئر شي بیا خرڅیږي، نو په دې وجہ دا ګرانم شو. نو مخکې داسې کار دی چې استاسو مخامخ دا یو د سویفټ انجن پروت دی، بلاک دی، دا به پیله ملاوېدو تورخم نه به چې راتلو پېښور کې په 15000 روپیو ملاوېدو، اوس چې دا تاسو اخلی نو تقریبا 75,000 روپے باندې ملاوی گی. دا د ایوری انجن دی, دا به پیله ملاوی دو 30,000 روپے. اوس دې باندې 1.5 لاکھ روپے به ورکې. ځکه چې دې باندې نن سبا ڈیوٹی خالی لگی 220 ڈالر. دا پینڈے نه په دې باندې 200-220 ڈالر ڈیوٹی لگی خالی. بیا دې پسې د شپ چې کمه کری راغلی.
حکومتي چارواکو په تورخم او د افغانستان سره په پوله د نویو بندیزونو وروستو د راولاړو شویو تجارتي مشکلاتو په اړه د شوبې بازار د سوداګرو د اندېښنو په ردعمل کې سندي ویلي. خو د پاکستان حکومت په 2018 کې د امنیت د ټینګ ساتلو او په ډیورنډ کرخه د وسلوالو د تګ راتګ د مخې نیولو لپاره د افغانستان سره په پوله د ازغن تار لګولو کار پیل کړی و, چې د چارواکو په وینا اوس مهال نږدې سر ته رسیدلی او اوس مهال چارواکو په پوله باندې د تګ راتګ لپاره ویزه هم لازمی ګرځولې ده او د کسټم یا ګمرک نه بغیر د تجارتي سامانونو په وړلو راوړلو یې هم نگرانی سخته کړې ده. خو د پولې دواړو غاړو ته اوسیدونکو خلکو او سوداګرو په بیا بیا له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د پخوا په رنګ دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د تجارتي حلو ځلو د ښه کولو لپاره ګامونه پورته کړي شي او سوداګرو ته په پوله په تګ راتګ کې دي اساني راوستلې شي.
دا مشال ریډیو ده.